السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې دي دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ځوان فکر 19 خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې د فیروزه عزیزی په قربتوب به واورای خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي او د اسلام آباد سترې محکمې د هغه دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر وکړ چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. د خبرونو تفصیل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګیرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان روان وضعیت د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل راتلونکي انتخابات مهم وبلل او په دې برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای تر سوال هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شامل او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د وضعیت او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګجوب لوښتې ده خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز دا نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان روان کړکېچ د حل یوازنۍ لاره خبرې دي خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راس محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. ورسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د اسلام آباد سترې محکمې د هغه دوو هندو خویندو د خوندیتوب امر کړی دی چې په دې وروستیو کې د اختطاف او په زوره د مسلمانولو راپورونه خپاره شوي دي. حکومتي پلټونکي تحقیق کوي چې آیا دا دواړه خویندې په رښتیا تختول شوې وي او په زوره مسلمانې او بیا واده شوي او که نه. دا دواړه هندوي خویندې او د هغوی مېړونه په سن ایالت کې د حکومت تر کنټرول لاندې امن کورونو ته استول شوي دي. دواړو خویندو ویلي چې دوی د مارچ په 6 خپل ژوند ته د تهدید له امله او اسلام ته د وختو په نیت د خپلې کورنۍ له خبرولو پرته له کورونو وتلي دي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد د سترې محکمې قاضي ته ویلي دي چې حکومت به د دې هندو خویندو د قضیې په اړه خپل تحقیقات په یوه اونۍ کې بشپړ کړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دې قضیې په ارتباط یې د هغه ملا په ګډون چې د دواړو خویندو نکای کړې وه یو شمېر کسان نیول شوي دي. دموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی او که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همداراز ویل شوي وو په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې دراتونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې دی د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. او د آذربایجان د پایتخت د نظامی نومي سیمه په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګیدل دی. د آذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلاس سوداګری مرکز کارکونکو کې تخلیه شوې دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبريال وایي چې د اور مړکولو ډلې چې هلیکوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانېدلي چې اور په بشپړ توګه مرکړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب معلوم نه ده. دا د دې محل مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی. په دې هیله چې ازادي رادیو تعقیب کوي د موږ د خبرونه واورې چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو. زه به تاسو وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت همداشان د پوهنې پر کیفیت خبرې کوو. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پوهنې وزارت خبرې او نظرونه به موږ واخلو. داسې د تاسو نظرونه تاسو خبرونه اوري د مونږ لدې وړاندې خبرونه د خبرونه لپاره نه مونږ په فیسبوک کې هم د موضوع شیر کړي وو او شریک کړي مو چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرخې دي هغه به وایو او همدا شان تاسو به د ټلیفون پر کړه واخلو چې د مونږ لمیلمنو تاسو کوم پوښتنه ولري یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولري نو موږ به په خبرونه کې شریک کو. په خبرونه کې ما سره خغلی اتاولو وسات په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه تر سره کوي او همدارنګه عبد الله معصوم هم یو خغلی عبد الله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي. دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو او یوه خبره چې هیره نسي عادت موږ یوه بله میلمنه به هم له ځان سره ولرو او کېدای شي د خبرونې په لړ کې راسي او خبرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ غوښتم په مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پوهنې د وزارت کوم چارواکي یا کوم استازي راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورته باید منګه لدی وړاندې د پوهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅه مو کړې چې وګوي هم خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونت ونی دو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونې په لړ کې له وګړو سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلال زئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پوهنې په برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول ته خراغ لاس ویم خیر راغلی.
مننه.
لومړی پوښتنه لویساسب کو ویساسب تاسو ډیر کلونه کیږي هغه چې څومره کلونه کیږي په خبرونه کې به یادونه وکي او به وایي چې څومره وخت کیږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو نه لومړی سوال دا دی یا لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي؟ مهرباني.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2000 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وضعیت د معرفت چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرفت د خدمات څخه موږ او لستوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرفت وړاندې کړی دي معرفت مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړی. یو ستونزه په معرفت کې لړې وروخته د فساد خبره چې موږ کړی د بار بار مو کړی د تاکید مو پرم دې باندې کړی دي خو بدبختانه چې هم دا فساد روان دي نو ځکه موږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل ډول باندې نه دي جوړ شوی. دویم خبره دا ده د خدمات مسله چې راځي چې خدمات کمزور کمزوري ټکنی دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې افغانستان کې تقریبا 35 میلیونه پر ماشومان محروم دي. بدبختانه چې همدې معرف ورته تر اوسه پوري د زده کړو زمينه نه برابر کړي چې ګڼې شونځي بندې دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو. لا هم له ډیرو سیمو څخه موږ د دولسم ټولګي یو خور فارغ نه لرو چې دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې موږ معرف ټکنې کړي دي.
وساسب تاسو فکر کوئ چې دا یوازې د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پوهنې وزارت وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړۍ درجه کې په دغه سټولونو کې لکه افغانستان غوندې هیواد کې لومړۍ درجه مسؤلیت د حکومتونو دی ځکه چیرې چې جګړه تیریږي چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي چیرې چې ارزښتونه له منځه وړل کیږي په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه کوم اداره چې رامنځته کیږي همغه ادارات د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي ځکه چې دلته نړیوال فند مصرفیږي نړیوال ډونران دلته کار کوي لکه یونیسیف سیو چلډرن یا نرسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه د ECW او د دې ترڅنګ یو شمېر هغه نه هادونه چې د معرفت په برخه کې دی پنګونه کوي د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم پند چې کم لري هغه پند په هغه سیمو کې مصرف کې چیرې چې اشد ضرورت دی چیرې چې اړتیا ده لومړیتوبونه باید یې وپیژني. دلته په معارف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی که څه هم په اصولو کې هر کورنۍ هر مور پلار والدین مسؤل دي لومړنۍ درجه مسؤلین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم مخوري زده کړو وکړي ښوونځي ته ولیږي که نروي که نرینه وي که ښځینه وي دا باید ښوونځي ته ولیږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختی رامنځته شوي چیرې چې جګړه تېره شوي چیرې چې امکانات نه وي غربت وي د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی د معارف دی چې باید معارف په صادقانه مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوالو ټولنې افغان حکومت ته ورکوي قانون کې چې کومه ماده دی ذکر کړې ده د همغې مادې د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمه پورې ورسي نه چې یوازې زمينه موږ ته په ښارونو کې برابر شي بلکې ستونزه ده چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي یوازې مراکز نه په مراکزو کې موږ کولای شو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دی ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کوم شونځي بندي پاتې شوی دی بدبختانه چې دا شونځي تر اوسه پرې بندي پاتې دي د معرف اراده چې د پدې کې سخت کمزورې ده د دې لپاره هیڅ اراده نه لري که څه هم دی د اداره یو دغه اداره جوړ کړی ده خو محرومیتونه بیا عدالتي هم دی رامنځته کړي.
ډیره مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو له ما سره په تخنیکی برخه کې ما همکار اوبایجان دی نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې چې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو په خبرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ پوښتنې لرئ د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولای سئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کوي هغه دا ده چې 0999 40 40 او یا هم 0 2 2 5 50. یو ځل بیا هم وایم که چا یادداشت کړی نه وي نو بیا دې سره یادداشت کړي 0999 40 40 0 2 2 5 50. او د خبرونې بل محترم مېلمه ته راځو او پوښتنه وکړو. معصوم صاحب، وسه صاحب، د ستونزو د مشکلاتو یادونه وکړه. تاسو فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوي ده زیات مصارف سوي دي او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته معلومه ده خپل حکومت هم چې په دې برخه کې زیات مرستې هم سوي دي تاسو یې دلیل پڅ کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوي او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای پرتې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ډېر خبرو ته اشاره وکړه چې فساد ماشومان چې محروم دي زمونږ پوهنې یعنی هغه مصارف چې دلته شوي دي داسې ځای کې شوي دي چې مونږ نه یو توانېدلي چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو پوهه ورسو ځکه زمونږ د وشاه صاحب د خبرو په تایید باندې یو غرنی هیواد یو په غرنی هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوښښ وکړو تعلیم منځته راوړو یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هره ساحه کې مکتبونه ولرو او دا تر ډېره حده همدغه غرونو مونږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرې ساحو ته د ښوونځي لپاره
بالکل معصوم صاحب کېدای سي نورو هېوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي چې هلته ځینې هېوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هېوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هېواد نه بل هېواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی دا سمه ده چې موږ افغانستان له نورو هېوادونو سره پرتله کولی نه سو هغه دلیل هم دا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده خو بیا هم تاسو یوازې هم دغه د افغانستان غرنیتوب ستونزه بولئ که نه بل څه شته
د دې تر څنګ فساد د چارواکو نژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه دي هر څه امکانات هلته شته ده ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته دلته چې کوم استاذ راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغې سویه سره درس نه ورکول کېږي یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنی کړی ده او په دې سره یوازې او بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو دا یو بل ډېر غټه ستونزه ده چې دولسم سیمه څوک فارغ شي اوتومات د استادی بخش ته راوړي دا ډېر غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نشتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتني سیمې دي په هغه ساحو کې د انجونو استادان نشتون د ښځو استادان نشتون دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولیږي او په هغو باندې درس ووایي یعنی دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاسه ګرېوان دی
ډېره مننه کور ودان رزو روشن صاحب ته روشن صاحب تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوي ښوونځی لري که تاسو راته بغلان کې بغلان کې ښوونځی لري ډېر ښه که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته ودانۍ نشته دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته رانیسي یا زده کړې هلته ونوسي که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلي وصال صاحب یا هم معصوم صاحب یې یادونه نه وي کړي تاسو مهرباني وکوئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو په اجازه تاسو ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړه اول تم راوبللو واقعیا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزور دی او دا چې تعمیرونه خو لا پریده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده او هلته زمونږ قوم دی خپلوان دی هلته زه میاشت کې یو ځل زما حالات سارم چې کوم خواته موږ روان یو واقعیا چې هلته تعلیم ته ډېره کمه توجه شوې ده ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي تعمیر خو بیخي نشته خو یو خیمه
ده هیڅ
نه دي برابرۍ که چېرته یو ورځ باران کیږي نو شاګردان نشي راتلی چې هلته ګډولو کې حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کینی د اوبو هغه نشته دی ورته نو دا مشکلات چې هغه د غن ډیر
د دغه سیمې تاسو یادونه کړل چې تاسو ځای لري هغه سیمه څنګه دا وضعیت دغه سیمه څنګه دی امنیتي ارخنه کوي یا لري د لخر نه څه ډول
نه دا کلهګي منطقه چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده حالت تقریبا د 5000 فامیلر ژوند کوي دولتي مکتب پکې وشتل لري حالت بیا یو غدي سین پروت دی چې نیم خلک د سین اغاړي ژوند کوي نیم دی غاړه
د دې غاړه یعنی کارت نګدې زیاده
پلو خمرې ته نږدې دی 2 کیلومتر لار ده لکه آباد منطقه ده ډیر خلک کې وسیږي نو تعلیم ته توجه حالت دمر نه ده شوی نو موږ مجبور شو چې حالت یو شخصي خوندای جوړ کو تاسو وګورئ موږ حالت د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغه دویم صنف ته هم نو شو کو چې هغه لیول پوره کی ځکه چې دا دوی ته توجه نه وشوي تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نو ورغلي درسونه منظم نو دغه مشکلات دي کنه نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړی چې دا د شپږم او دووم صنف شاګردان وو او ورستر بلې حالت اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی استادان مرته ډیر د شپږم صنف پاسو دغه مرته نیولې دي او اکثریت شاګردان ورستر بلې زیاتیږي چې موږ په 2014 شپږنوي کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو نو تقریبا موږ د شپږسو شاوخوا شاګردان لته جذب کړي دي هم جنکی دي هم لکان دي الته د جنکوي بيخي مکتب نو
بالکل روشن صاحب کبلاندو کې راتو وایي چې مېرمن جلال زی تم نو بت راسي او روس لغینه بعد اوریدونکو وړي کې راخلو دغه غګونو به او نظرونه به پختو کته صورت وایي چې تاسو خپل یو شخصي خوانځای لري څه فکر کوي د شخصي خوانځي او زیاتې دل یا جوړول کدايه سي مرستو کې معرفت برخه کې کنه خپل معرفت وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي خوانځي جوړ کړي
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده او په دې نشي کولای دولت چې اوازې په دې برخه کې هغه کوي نو شخصي خوندوی ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو آلته بيخي د دولتي مکتبونو کې گنجائش نشته دی هغه نشي جذبولای په دې کابل کې په قلعه شانان کې موږ آلته وسیګو الته یو متوسطه مکتب جوړ شوی دی چې نه ایسم برابر نه دي مساید ورته او ډیر زیات مشکلات لري نو شخصي خوندوی ته باید چې توجه وشي او دا یوازې د دولت نشي کولای چې د دوه شاګردانو ته
ډیر مننه ډیر مننه مېرمن جلال زی تاسو تم خبرونه ته خلاص وي او تاسو نه د موږ پښتنه د عادت تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي چې دوی څنګه کولای شي زده کړی وکړي په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوي د کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ نړیوال دفتر لازادي جو سره کوم شمیرې چې شریک کړي دي 3.1 سلنه افغان ماشومان خوندي ته نږدې د غې نیمایي انجونې دي یعنی نیمایي زیات انجونې دي تاسو فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پارتله په ټوله کې خو ستونزې زیات دي ولې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابرېږي لمرونه مشخص کړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته قدم منو ګډونوالو ته عام چنا اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر زیات مننه په ډېر پوره باس مهم مسلکی باس ده زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومه خبرې یاده کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم یو دا چې دا مسولیت یوازې د حکومت نه ده دا ډیر لوی ملي مسولیت ده هر فرد مسولیت او ملي مسولیت شو وايي بیا مسولیت تقسیم او دولت تم خپل ونده اخلي او همدارنګ د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده د خلکو دلچسپي چون هر تقاضا ارزه خلقي کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي خوانځي اتمن جوړيږي او مهمه ده چې مونږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لویا مردومی شورا را منسته کو چې هغه خپل قوت ولري په غیغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه دی بند خوندوی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکي او تر ټولو مهمه ده چې مونږ کمپاین وکړو مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت بل مهمه خبر ده چې ملي تجار ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکړي په تعلیمي سکتور کې. البته بدون د شک نه چې حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسولیت د روی سرمایه گذاری وکړي. زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دود په شکل دی وطن دوستي د دود په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرف ده. زه پرون د قندهار نه راغلم کابل ته. الته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاری په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې بیساری ده بی‌نظیره ده او باوجود د چې دولت هیڅ نه کومه کار سره نه ده کړې. بدون شک چې سونز ډیر زیات دي سلیقوي برخورد ټولو لوی سونز ده چې د بعضو ولایتونو سره مخ کیږي. متاسفانه بودیجی په اختصاص کې کیږي په کتابونو پر سوال کې کیږي د معلومینو په استخدام کې ورسره کیدای غیر مسلکی برخورد کیږي معرف کې فساد مسله ډیره مهمه ده. عدم تعهد دی او ضعیف ملی روحیه ده په مونږ ټولو کې. آر یو یوازې په خپل چوکۍ باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د ملک لپاره نه لرو. یو خیراندیشي او یو محاله فکر د ملک لپاره نه لرو. فکر نه کوو چې د ملک مالک یو کبه د ورځ را باندې راغله بیا تختو د ملک پریدو چې کله بیا فرصت راغی د فرصت سره مونږ برا پیدا کیږو. آل دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کو ادا خپل د نوې نسل ته باید دا فرصت ورکو. بل مسله دا ده چې د خزینه او په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده په کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتی مسله پورې مستقیما اړه لري. ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتی شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي. دا خپل یو لوی مشکل ده او ادمي باور د جنکۍ په تعلیم باندې فکر کوي چې جنۍ ده خو مثلا مصرف کوم زیار سره وباسم وخت په ځای کوم ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا غوا د کې زما مال نه ده. آل دا چې دا زموږ ملي مال ده. ته یو خيار سړی د کور او باسا ولاو کتا ته ګټه راسي کنه راسي د ملک ته ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پر دې سړی تاور کې خده کې یو خيار اولاد ورکی. زه دی ولس په جبه پولیس باندې غږ کوم چې دا تاسو مسولیت احساس د مسولیت وکړي. تاسو فکر وکړي چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده. په کال دولس میاشتو کې یو مور یو پلار خوانځي ته نه ځي چې پښتنه وکړي د اولاد د وضعیت چې هغه درس وایي آیا حاضري لري آیا صحت یې ښه ده آیا دغه اخلاق برخورد ده ښوونځي د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحده وزیر دی ولرو ارزي خدمات دې سم وي سړک مې دې جوړ وي که ته خپل اولاد تربیه نه کړي ته توجه ورته ونه کړي څنګه ته توقع لري چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دغه هغه پروډکټ دی هغه تولید دی چې مونږ دې وطن دغه نوې نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکو او مونږ د دغه لوی ملی بشری ناورین په مقابل کې بي تفاوت پاتې شي. دا موضوع دی او سکتوري موضوع پایس راخسته. دا سکتوري موضوع نه د ملی موضوع ده ډیره مهمه موضوع ده او دا د هر فرد مسولیت تر ټولو مهمه ده چې معرف خپل مسولیتونه تقسیم کړي. زه په هیګم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسی په داس شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی دی قومي نفاق ښکار شوی دی په هیڅ صورت نشي کولای. مهمه ده چې دا مسولیت مونږ وګورو.
ډیر مننه ډیر زیات مننه. قدر مون اوریدونکو د ټلیفون پر کې د خبرونه ملمو وایم یا اړیکې نیولې ده چې مونږ به راوخلو له خوست ولایت نه خغلی استوري اړیکې نیولې ده ورسره خبرې وکړو. سلام ستوري مسای ستوري صاحب
سلام علیکم. تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب که تاسو راته وایئ په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم پوهې سره زیاته مینه لري. کدا چې اورېدلې وي په ځینو ولایتونو کې مونږ په ډېرو ولایتونو کې بند خونځې لرو یا تړل شوي خونځې لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون نسبت ترډیر ولایتونو با کوي ولې بیا ما غستون چې ټول هواد کې شته دي خصم ورزن خالی نه دی
بله که تاسو راته وایئ چې داسې تاسو یادونه وکړه د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله د خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی تاسو یې دلیل څه بولئ آیا هلته خلک دغې برخې ته ژمن دي حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه مهرباني
دلته څو اړخونه ډېر مهم دي لومړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان له یو امنترین ولایتونو څخه دی یعنی دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید وسیږي دا یو فیکټور دی دویم فیکټور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا او علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي او په زمان کې دلته دی په معرف په د ریاست له لوري هم ډېر ښه کارونه کېږي ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي او موجوده په اوس وخت کې د خوست معرف په هغه د ریاست له لوري په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې په لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی نظارت ارزیابي کېږي یعنې دلته دغه څو فکټورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي د خوست معرف نسبتا خو سیږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي وي
ډېره مننه له تاسو کور ودان خیر وسی نو ګورو کوم بل او نوریدونکو د ټلیفون پر کې خو سی له غوښتر به خبرې وکړو بلې سلام سړی مسل وعلیکم سلام تاسو او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
بچه عزیز هایت تاسو او طول من منو تسلامون و کورم خیل احمد زی بسرایما
علیکم سلام اغلی احمد زی که تاسو را توی د افغانستان لکومی سیم مواری کنی ولی نه تاسو پخپل سیما که د پوهنی وضعیت سنگ ارزوی
من نکلانی زو خو پاکستان که وزو سما محجره ایم خوز من طول کورنه افغانستان که نو سنزنه نه هر ورس خبری گما و هر ورس ورسر معلومات لرما خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري خو تر اوسه پورې بدبختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لغه ورته نه دی رسېدلی ان د میوند پوښتنه م چانه ده کړې د میوند ولسوالۍ یعنې زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي نو دا چې افغاني سر ته پکار ده ټولو ده تعلیم چارواکو ته پکار ده چې دې غم وخوري دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي دا ختم شي بیا بل پیلېږي دې باندې خو لږ د خدای دپاره لږ نظر وکړي او لږ یې توجه ورته وکړي
ډېره مننه کور ودان ښه تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي نړۍ یعنی ټلیفون پر کښ نه دي او اړیکه نه ده نیولې به هم راغزو ویسا سپتا ویسا سپتا په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوي څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوي او کراته وایي چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي د تاسو او دغه نور بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت څومره ګټور تمامې دی سي
مرج مخکی یو یادونه مور وکړه تقریبا 2000 نسخه مش فعالیت کو رضاکار توري تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان قومي مشران دې فعالیت وکړي کار وکړي کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې مدني ټولنې دا ډېری ګټوري تمامې دلای شي او د معرف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازم نور سره وي کچيري دي د رضاکار تور کار مجونه کوي واځي مسولیتونه دولت ستونز لري معرف موږ ټول ستونز منو کوري ته زموږ معرف چدي د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دي دا تر اوسه پرې دي تکمیل کړی نه دي درېم ستراتیژیک ملي پلان د معرف چدي دا ماتل دي نړیوالې ټولنې ته نړیوالو ډونران ته ماتل دي چې دا به تر 2014 کال پورې به دي نړیوالو ډونران ته موجود انتظار وي تر څو زموږ د معرف لبندو شونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت کې ملیدلې شي چې نړیوالو مرسته زموږ تر سره وي خو نړیوالو مرسته بیا یو شی را دي چې هغه ته موږ خپل اعتبار د لاس ورکړي دي ډېر هغه چې په معرف کې وسوله معارف فساد وسو په معارف فساد موجود دی د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معارف پر خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوالو ته قناعت ورکړي ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مصرفیږي په کمزورو په وروسته پاتو هیوادونو کې مصرفیږي تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي د تعلیم پرمختګ وکړي تعلیم تر هر انسانه پرورځي او په نړیواله سطح کې مې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډیر مهم دي یعنی هغه یو کلیدي رول لري تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم تر ډیره پورې چې خپل زموږ د ټولنې ډیرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لوڼو ته اجازه نه ورکوله اما موږ وکولای شو موږ وکولای شول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو او ډېرې ښو هغه ښوونځي چې بندې وې بیرته خلاص شوې نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو په انساني طور باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپلو ټولنو کې کار وکړو ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تیره شوی هلته به فکر خامخا وجل شوی وي هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي په خوا موږ داسې نه وو نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو د هغو ځوانانو د هغو فعالانو د ژورنالیستانو د ټولو نهادونو دی چې دوی په ګډه باندې کار وکړي دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې تر هر پرد پورې تر هر ماشومه پورې د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي خدای چې ستونزې لري ستونزې موږ یاد کړلې ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو ګورې زموږ د معارف په کوم بیلانس کم قیمت چې دی هغه کم دی د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نشپېته ته تراویا پورې اخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي دا ډېرې کمې پیسې دي په دې کې تر معلم تر معاشاتو تر تعمیراتو تر کتابه تر هر څه پورې تر ټول امکانات تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې دا ټول موجود دي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. خبرونې ته په خیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
حاجی محمد اسیر یم د پاکستان. تاسو ته مننه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی اسیر صاحب. په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ده غوي خوانځي ته دي
ولا پکتیا کې خو زمينه صحه د پورې خاده د خصوصي مکتبونه صحیح دي دا کې مثلا په وخت سره درسونه معلمان تریلار ته برابر دي د دولتي مکتبونه چې دي کنه دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسخته یاد ډیره ورته وینم دا غوړه ده نن دا غوړه ده بس دې چې ولې یو ما خاطر خپل مشبختنه لرم دې په دې شپولې سو په مینمانه را سوال ده کنه
مهرباني
د شپې دې چې دې په شه خلک په لسم سیم کې دې بس درسونه نه شته بس ورجی لا نشي لیکلای نو دا په لا اسناد ورکړي دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره او خلکو سره
ډیر مننه موږ دې تاسو پوښتنه واخیستله بیا هم ګورو چې کوم بل ښه سلام ستړي مسې خبرونې ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته ملمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. فیصله خاموش ما زابل ولایت مې تماس
خاموش صاحب لتازو هم ورته پوښتنه لرو هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه د ماشومان مکتبونو ته ځي کنه په تیر بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه امنیتي وضعیت څنګه دی تدریب پوښتنه را جواب کړئ که کوم بل خپل تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوي.
ډیر مننه. وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی مساعده نه وای نو مشکلات لږ څه نه کول اوس امنیت خبره نشته اوس خپل طالبان هم دغه وینا کړې ده دې چرنو موند دا چې خپل لورګان او خپل زمون د سونو تواصل یې مکتبونه ته ولګي شونځي ته دا لغوی له خامې اجازه سره ده او دغه تر څنګ د پوهنې او تیر کلونو څخه اوس ډیر په مخ تللی ده او ډیر پرمختګ کې کړی ده خو یو ستونزه چې ده هغه د عامه پوهاوی نشته دلته ښوونځي معرف ریاست لخوا هم ورته زمینه مساعده وي د امنیتي کوم مشکل هم نه وي دغه جوړ شوي دي چې څوک نه غواړي چې ماشومان ښوونځیو ته ولېږي بیا که وغواړي نارینه ماشومان لېږي یعنې هلکان لېږي او جینکۍ دلته ډېر اکثریت نه غواړي نو له مخکې نه وضعیت ښه شوی ده خو که غټ مشکل شي د هغه عامه پوهاوی نشته چې ټولنو کې بیا په تېر څوک نه غواړي چې نجونې ولېږي مکتب ته نو هغه مشکل هغه ده چې نه امنیتي مشکل ده او نه کومه بله ستونزه ده بس خپله دغه د ټولنې اخلاقي په نظر په دغه هغه باندې نه شي کولی څوک ښوونځی ته ولېږي خو د ولسوالۍ په پرتله په ښار کې بیا ډېر نجونې مکتب ته ځي او خپل درسونه نو وضعیت خو تر پخوا ډېر ښه شوی ده اوس
تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې مشخصه
ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې دا ټولنه دا څنګه په لري ټولنه دا د دې تداسام په هوای ورکو چې د دې ځهونه د دې اماده کو یعنی دې دې لیواله چې د سونو ته خپل بچو لګي زمون لوګان او دا ولګي دې بارک به څنګه وشي تصمیم باید ونول شي د دولت وزیر په توګه د عوام په توګه ځوانانو وزیر په توګه څه باید وکول شي
خدیره مننه کور ودان خو وخت لري د پکتیانه کوم اوریدونکو چې پوښتنه وکړه لغوی ویلې چې په شپېلې سوکې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي نو کله چې غذای نه فارغېږي کوم زده کړې کړي هغه کیفیت نه لري دوی ان املا لیکلی نه سي ماسوم سبب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې ښوونځیو نه فارغېږي دوی باسواد او با کیفیت زده کړې کړي او باسواد فارغ سي څنګه کېدای سي
په افغانستان کې ومن ستونزې د هغه ستونزې د معرف برخه بیا شته ده خصوصا بعد شپې لسه کې هغه زده کوونکي شپې لسه ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري د کور نفقه په غاړه وي هغه اشخاص چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي او په دې شرایطو کې کېږي چې کیفیت څه کم شي ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات شي د معرف په لایحه کې د دېرشو نه تر پنځه دېرشو خو د شپې په ښوونځیو کې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي او د هغه اساس دا ده چې په دې کې هم کیفیت له منځه ځي هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي د ماښام ټایم کې هغه ستونزې سره مخ کېږي یعنې د ماښام ټایم هغه ته زیاتره د مونږ د استادان هم چې دي دا حق زمایي په هغه ټایم کې استخدام شوي دي او حق زمایي په دې معنا چې دوه ټایمې درس ورکړی دریم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نشي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي زه راځم یو بل هغه ته یو بل شته به اشاره وکړم سوارت انالیسس به زه د پوهنې وزارت کې لکه تشریح کړم ځکه دا ډېر مهم هغه ده سټرینت او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کیږي نو سټرینت زمونږ په پوهنه کې دغه ده چې مونږ لیواله شي درس وایو اولس لیواله ده درس وایي خو والی ویکنسس بغه د مونږه د ضعف نقطه دا ده چې مونږه هغه معیار نه برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږه خلکو ته ورسو د استادانو مسلکینه د ګمارلې د نجونو لپاره هم کځنه د ګمارلې په دغه اساس باندې یعنی وی خوانه کولای شي تعلیم وکولای لبر خوانه مونږه تعلیم نه بیرته محروم شوی یعنی دا کډواله سره پرتله مونږه باید دواړه سره یو ځای کو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف د دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دا د دې اپورچونیټیانو مونږ باید استفاده وکړو د پوهنې وزارت مونږه خلک ټول به له دې حالت نه استفاده وکړي تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظ دي مکاتبو ته کوم ضرورت ضرر رسیږي د دې پاساس باندې مونږ کولای شو چې څلور واړه سره مکس وو او ښه راتلونکی د افغانستان لپاره جوړ
کړو. ډېره مننه میرمن جلال زی. یو بل اوریدونکي چې زابل نه تماس نیولی و اړیکه یې نیولې وه، هغه ویلې چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه پوهاوی په دغه ولایت کې نشته. تاسو که لنډو کې راته ووایي څنګه کېدای سي، څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته، ټول افغان ولس ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې هغوی د خپل نجونو په تېر بیا نجونو ته دا زمینه برابره کړي، اجازه دې ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. ګرچې ما غوښتل چې په اړه پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت، چون دغه وخت ډیر قیمتي دی، او ازادي راډیو ټولو کلو باندو کې اوریدل کیږي، دا په دوه بخشو تقسیم کو، یو بخش د کیفیت او یو بخش د حل لارو دی. ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حل لارې مهمې دي چورته وښیو. تر ټولو مخکې د دینې چې زابل ته لاړ شو، چون خاموش دی، زه فکر کوم چې ما ورسره ولیدل قندهار کې او سره د نورو دوستانو. هیله احمدزی خور چې کومه موضوع مطرح کله د کوم ټریټ پایس باندې، کوم تهدید پایس باندې مطرح کړه، ډیره ستراتیژیکه موضوع، ډیره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژیانو نه استفاده وکړو، د خلکو په ویښولو کې. یو دا چې موږ د تشویق نه کار واخلو، رول موډل ورته جوړ کړو، مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نه ستاینه وکړو، او همدارنګه وضعیت مقایسه کړو چې کوم چا تعلیم کړی او چا چې نه ده کړی، او د نور منطقي هیوادونو مثالونه ورکو. دا یو بخش چې موږ کولای شو په هغه پوهاوی کې ګټ ریپورت وکړو. بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ کله کله هغه یو ډول تهدید چې موږ ته متوجه ده، د معرف سره د عدم دلچسپۍ، د عدم تعهد، هغه هم دوی ته په ګوته کړو. مثلا کوم تهدید چې موږ ته متوجه ده، هغه دا ده چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوي یو. دلیل یې دا ده چې موږ خام مواد یو د نورو د جنگونو د پاره. ځکه کوم زه تعلیم وکم، ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې زه د افغانستان حکومت تخریب کوم، ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای. ځکه زه خپل لاجیک لرم، زما سره خپل ستراتیژي، زما سره خپل فکر، زما سره خپل سوچ شته دی، او ما خپل ګټې خپل سنجولې دي. نو د سیمې هیوادونو یو تعداد په دې کې په لوی لاس باندې غواړي چې دغه خلک بیسواده پاتې شي، تر څو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي، او د سوند توکو پیسې باندې، د ترهګرو پیسې، په نورو نامونو باندې دا استفاده شي. تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل، هغه دا و چې یو بخش د ټولنې چې تعلیم کوي، بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي. یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده. زما هدف د دې خبرې نه ډېره فابشاري ده چې اول مونږ احساس د مسؤلیت وکړي. زه احساس مسؤلیت وکړم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کی، تعلیم ونه کی، نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواده راوړي، چون هغه په ارزښت تعلیم نه وي. وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول، نو هغه ماته تهدید ده. زه باید دغه د سلف پروټکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید دا ملي سوچ او فکر ولرم په اوږدمهاله کې، چې ماته که کوم تهدید متوجه ده، هغه په دې معنی نه ده چې ماته زما بل نسل ته متوجه ده. هغه تکلیف چې ما لیدلی ده په مکتب کې، په پانتون کې، فاکولته او ماسټري کې چې ما کوم تکلیف لیدلی، زه نه غواړم چې بل افغان هغه وګوري. نو زما بس دا دی چې اول په کیفیت باندې بحث وشي. هغه منځپانګه ده، کیفیت د مارم په کوم وصول چې وسو زه شوی دی، پاګی باندې بس وشو، قبل دې بس موضوع ده، مهمه موضوع ده، ډیره مهمه ده. دومره موضوع ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کو. زما نظر ده هر چیرته چې ځو، که یو ثانیه وخت ملرو، خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي. تعلیم یګانه کلیت ساسو د ټولو ستونزو د خلاصون د پاره ده، او مونږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي. برعکس، بی تعلیم سړی کیدلی شي چې کافر شي، چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر، چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر، چون هغه نالوسته ده. کله چې یو سړی تعلیم یافته شي، نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي، او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي. متاسفانه چې موږ په کلو باندې کې همدا ویل کی چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي، او دا سیستم امریکایي دی، ال دا چې مونږ تجوید لرو په مکاتبو کې، تفسیر لرو په مکاتبو کې، حدیث شریف لرو، دنیات لرو، ټول کتابونه لرو. او زما هیله دا چې ماره په دې ارسه کې هغه د زمونږ د تګو تند نور هم ماته کې، دغه مزامین نور هم ورزیات کې، چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده، په زمن دې چې ساينس ده، نور مسائل ته دینی مسائل دي، هغه نور هم بډایه کې، نور هم کار ورته کې، مخصوصا هغه حدیث راواخلي، هغه آیاتونه راواخلي کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړی وکړي. نو بس دا دی چې مونږ باید احساس د مسؤلیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفت ورپرې نه ږدو، دا زموږ مسؤلیت دی. مونږ هیڅ لاره نه لرو غیر د دینه چې تعلیم وکړو. مونږ سره هیڅ بل اسلحه نشته، مونږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي، یوه کې تهدید وي، باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې مارې په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم له سره شریکه کړې وه او ډېرو ملګرو او اوریدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمي نومېږي، له نورستان نه یې موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده، وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمېر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي، په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابره کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمیر هم زیات سي. یو بل ورور هم عصمت الله عمران نومېږي، له کندهار یې کمنټ کړی ده، وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودیجه د پوهنې په برخه کې مصرفي کې، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو اناس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي، وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډیر کمزوری دی، ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کیږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان له پکتیا نه، د پکتیا د آریوب ځاځی ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومېږي، وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځی ولسوالۍ کې لنې کمرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډیره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلی را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته، هلکان وم او اتم دولسم ته رسیدلی دي، په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار عبیجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونې ته. د ما غوړی سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د ننګرهار ولایت سره رود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې دې لاړ سي او هلته دې زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي، وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي. لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات بهت هم موجود وي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیم کې شیخ مصری کیم کې اوسېږو، دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده، یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغه کې اوس مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول تکیږي، همدارنګه احاطه نشته ده، احاطه دې وړه، او استادان مسلکي استادان هم نه لرو، ټول کراداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي، هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډیره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې، د موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی تاسو وای د پختنې په اړه دوی ویل موږ په یو کام کې اوسېږو دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د الکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډیره زیاته مننه، ډیر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چې ښوونځی به زړه وي مثلا تعمیر به نه لري، تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپل تعهد ولرئ د معرف دپاره. زما په نظر باندې که همدغه ورور همدا سر د ننه په کلي باندې وګرځي چې په هغه سیمه کې وویل چې په زرګونو خلک اوسیږي، همدا زرګونه خلک انسجام کړي، ورسره خبرې وکړي، ورته ووایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده، زه فکر کوم چې همدغه خلک یو ځای کېدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپله ترمیمولی شي. یو شی چې ما غوښتل خپلو خبرو په لړ کې اضافه کړم هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري، تخته نه لري، امکانات نه لري، هغه ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزی او د دوی آینده په هغې پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ هغه اکسپیکټیشن مینجمنټ وکړو، مونږ د توقعاتو مدیریت وکړو، په دې معنا چې مونږ باید توقع ونه لرو چې زموږ ښوونځی باید ډېره لوکسه وي، په پاخه سیستم باندې جوړه شوي وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډېر ښې موضوع ته تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه، هغې د جاپان سفیر ناست و، هغې ته یې وویلې چې مثلا په جاپان کې ښوونځی نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت وو. مهمه دا ده چې مونږ خپل ذهنیت جوړ کړو او تر ټولو مهمه خبره ده چې مونږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو، مونږ په ځان باندې تکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې مونږ غوښتنه دې وکړو، بالاخره مونږ به څه کوو. یعنی په خپله دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دې نه شکایت ونه کړو چې زموږ ښوونځی زړې دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، قاګل یې کړي، یو ښه رنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې، یوه ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځی جوړه شي. یعنی د خلکو مرسته ډیره اړینه ده.
ډیره مننه وصال صاحب. تاسو په ورسته کې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم سي په لنډو کې راته ووایئ، نور مېلمنو ته هم
یو خبر دی ورور ته وکړم. زه تېره اونۍ د شیخ مصری کمپ ته تللی وم، څو ښوونځی ما وکتلې. بدبختانه چلته ډېر کورونه هم جوړ سوي ول، د خلکو شه کورونه جوړ کړي ول، ولې دې برخه کې یو ته ښوونځي ته ولاړم، چلته خیمې ولاړې وې، فقط یې هټه درلودله. د ښوونې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د ولسی همکاري ډېره مهمه ده، چې ولس همکاري وکړي او دولت چې د کومو خدماتو تعهد ورکړی دی هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد له مخې ورسوي او کار ورته وکړي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې موږ کار کوو، خو بدبختانه چې ماری پوه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي، او دا اجماع د نورو سیاسي اهدافو لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدمات لپاره، د معارف د بهیر د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی، بدبختانه د معارف ځینو کسانو په کټي کلاس وهنه وکړله چې هغوی نه غوښتل چې د معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي، خو موږ به همدا کار کوو، د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو، تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادي او اساسي حق چې دی دا ورسو.
ډیره مننه. خبرونې وروستۍ دقیقې دي، یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعا یوه ستونزه ده. یو کس په نوم د احمد خالد نظری له فرا نه کمنټ کړی ده، وایي په فرا ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي ښوونځي یوه هفته کې چې رخصت دي، په دې هیله چې دغه ستونزه د معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او دغه ستونزه حل کړي. د کابل کې په ډیرو ښوونځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه شته او لا هم ښوونځي فعال شوي نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ، وروستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی په لنډو کې؟
ولس باید تعهد ولري پوهې ته. زمونږ تعهد مونږ رسولی شي، ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنگ خواته دي. هغه چې د پوهنې په برخه کې شوي وایي هغه اوس فعلا د جنگ په برخه کې مونږ مصارف کوو، خو دا باید مونږ خپله مکاتب مونږ خپله جوړ کړو. هغه ساحې چې مکاتب نه لري باید مونږ خپله هڅې ورته وکړو، د کلیوالو په خواکه، د ولایت په خواکه، د مملکت په اراده، ټول باید مونږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو ښه راتلونکي ته ځان ورسوو.
ډیره زیاته مننه. روشن صاحب، تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای شي افغانستان کې حداقل که ټولو ماشومان ته نه، له نیمایي زیاتو ماشومان ته دغه زمینه برابر سي چې هغوی زده کړې وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی؟ وروستی خبره مو مهرباني.
لکه څرنګه چې دوستانو ویل، دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل احساس په شکل باندې دا مسولیت وګڼي چې تعلیم یوازینۍ لاره زموږ د وطن د آبادۍ او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسولیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ ده چې موږ د خبرونې تر وروستۍ شېبې پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره اړیکه وکړه، خو لا هم بریالي نه شو. په دې هیله چې موږ بحث مسایل اوریدلې، خبرې اوریدلې، او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل، خپلې پوښتنې مطرح کړې، دغوی پوښتنو ته یو ورځ ځواب ویل سي او مشکلات ته یې د رسیدګي وسي. د میرمن جلالزی وروستی پیغام هم اورو. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. زما د هر افغان نه هیله دا ده چې کچرته یو څلوېښت فیصده بودیجه چې جنگ ته ځیره وګرځول شي، ستاسو ټولې ښوونځی به جوړ شي. ولې ستاسو ذهنیت یوازې تاسې جوړولی شي، هیڅ بودیجه یې نشي جوړه. تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ، خپل بچي ښوونځی ته ولېږئ او افغانستان ته خپله جوړ کړئ.
له ټولو درنو مېلمنو چې دلته حضور راوړه ډېره مننه کوم. له ټولو نه او له تاسو قدرمنو اورېدونکو ډېره زیاته مننه. د موږ د خپرونې وخت ختم دی. خپرونه ختم.